دا مشال راډیو ته د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې باز په امیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو. په دې خبرونه کې باور چې د قبایلی سیمې خیبر په قمر آباد کې پر کورونو د راکټونو توغندي لګېدلې چې پکې نه اولسي وګړي وژل شوي دي. همدارس د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د حقانی وسلوال شبکې یو لوړپوړی مشر بدرالدین حقانی وژل شوی دی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي که پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د حملو په اړه د بهرنیو چارو وزیر په ملي امنیت شورا ته ور نشي نو دوی به هغه بے صلاحیت تکړي. نور خبرونه همشته نور رپورټونه همشته ورزو اسرار العالم مومن ته د دې محل تازه خبرونو تفصیل لپاره.
ممبئی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د یوې کورنۍ نه کسان د ماټر په ګولو وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. او په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو ویل د مشق خار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه 200 کسانو مړی موندل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی په باړه کمبر آباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې را پریوتې دي چې پکې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوی دي او 5 نور جوبل دي. دغه ګولې د عبدالکریم نومیتان په کورنۍ را پریوتې دي. نوموړي مشال ډیو ته ویلي دي چې شپږ کسان یې ځای پر ځای وژل شوي او درې نورو په هسپتال کې ساور کړي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي دغه ګولې د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوې دي خو بیا د پوځ اطلاعاتو ادارې ISPR دا تورونه ردوي او وایي د دې تر شا د وسلوالو لاس دی خو وسلوالو هم د دغه ګولو ویشتو څخه انکار کړی. یاد دی چې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو درو کلونو حصې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت دا قسمه پیښې مخې ته راځي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. د ملي امنیت د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط له مشاهدو سره په خبرو کې ویلي چې بدرالدین حقانی وژل شوی. رپورټونه دي په پاکستان کې میشته د حقانی شبکې یو مهم کمانډان بدرالدین حقانی کېدای شي چې په یو ډرون برید کې وژل شوی وي. د هغه خپلوانو بی بی سی ته ویلي دي چې بدرالدین حقانی د تیرې نهې په ورځ په وزیرستان کې وژل شوی خو پرون د تحریک طالبان ویاند رسنیو ته ویلي وو چې حقانی نه دی وژل شوی. د پاکستان او امریکا چارواکو هم د دې تصدیق نه دی کړی. بلخوا د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو ځای قومندان مولا دادالله او د هغه یو شمېر ملګري وسلوال د ناټو په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې 11 تنه ملکیان وژلي دي. د کندهار د امنیت مشر سمونوال رحمت الله اطرافي ویلي دغه ملکیان په معروف او سپین بولدک ولسوالیو کې په 214 کې وژل شوي دي. اطرافي زیاته کړې د کندهار امنیتي چارواکو یو امنیتي پلان برابر کړي چې لمخې یې په ټولو ولسوالیو کې د دولت وسلوالو په چلمخې د دولت وسلوال په نخه کوي. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي له دمشق خار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دي. د بشري حقوقو کارکونکي دا وکوي چې دغه کسان حکومتي ځواکونو وژلي دي. په وژل شوو کې میرمنې هم شامل دي چې زیاتره پکې له نږدې څخه په ډزو وژل شوي. د اپوزیشن لپاره کارکونکي وایي له دې سره په دارایا خار کې د حکومت لخوا د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی خو په میډیا د بندیزونو له کبله دا ګرانه ده چې د شمیرو پخلی وشي. د ایران په قربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترقی په زیرو هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. د نان الاینډ موومنټ یا د بې طرفه هیوادونو تحریک په دې غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو مشران ګډون کوي. په دې سازمان کې لوی هیواد لکه هندوستان او د غرب الهند د جزیرو په شان وړوکي هیوادونه هم شامل دي. د میلمنو په دې لیست کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون نوم هم شامل دی. نوموړي وروسته له هغې د غونډې څخه د بایکاټ کولو په اړه سفارتي دباو نه دی قبول کړی چې د ایران ولسمشر احمدی نژاد وار په وار خپل دا موقف تکرار کړی چې اسرائیل د کینسر دانه ده او په منځني ختیځ کې یې هیڅ زیر نشته. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. د حکومتي چارواکو له مخې په اما خارګوټي کې واقعا دغه کارخانه کې شوې چاودنه کې لږ تر لږه 350 کسان جوبل شوي چې په کې یو لس کلن ماشوم هم شامل دی. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې تیر خالي په ورځو دا چاودنه وروسته له هغې رامخته شوه کله چې د شپې پر مهال د ګیس یوه ټینکر وچاودېدو چې له وجې د تیلو پلانټ او له دې سره خوښه ودانیو ته زیان ورسېدو. په وینزویلا کې د اموي په نامه د تیلو پاکولو دغه کارخانه په نړۍ کې د لویو کارخانو څخه یوه ده. په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلی دی چې په کې 23 کسان وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اجانس شینهوا وایي دغه ټرک له ګیس څخه ډک وو چې له وجې په دواړو ګاډو اور ولګېدو. دغه پیښه نن د اتوار په ورځو سهار د شکشې صوبې په یانان ښار کې شوې ده. او اخري خبر دا ده د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې پخوانی امریکایي خلاباز او هغه لومبه انسان چې په سپوږمۍ یې قدم ایښودی وو د 20 کلونو په عمر کې مړ شوی. دغه امریکایي خلاباز نیل آرمسترانګ د رواني میاشتې په لومبیو کې د زړه اپریشن کړی وو. د 1969 کال د جولای په 6 نیټه چې کله د اپولو 11 خلایي جهاز کمانډر آم په سپوږمۍ قدم کېښودو نو نوموړي ویلي وو نوموړی وایي د یو تن یو وړوکی قدم د ټول انسانیت لپاره یو لوی ګام دی. آرمسترانګ له خپل ملګري خلاباز ایډوین آلډرن سره په سپوږمۍ شاوخوا 3 ګنټې سفر کړی وو. دا اوتر دی مهاله ته مشال خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې سره علم مومن درورول په خبرونو کې مو اوریدل چې هغه ستور مزلای چې نیل آرمسترانګ نومیده او په لومړی انسان و چې د سپوږمۍ پر خاورې قدمی خو هغه د 20 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. د قبایلی سیمې خیبر په قمر آباد کې پر کورونو د راکټونو توغندي لګېدلې چې پکې 9 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د حقاني وسلوالي شبکې او لړپوړې مشر بدرالدین حقاني وژل شوی دی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي چې پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د حملو په اړه د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته لاړ نشي نو بې صلاحیته بشي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ځواب کې څه وایي؟
دا موضوع باید افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده.
افغان هنرمندان وایي امنیت ته حکومت ذمہواری ده چې امنیت نه وي نو دوی کنسرټونه نشي ورکولای.
دا اصلا په ولایت کې د والی او د خدیسات کلتور ریاست سره د اړیکې شی غوډ د نننۍ سمځای ده چې موږ سره کنسرټونه ورکړي.
په خبرونه کې زما کور زما کلی پروګرام هم لرو چې پکې مو نن د بلوچستان حنا وڑک کلی ته بیاي.
نو دا موږ راکښې چې د ګډ شاخه غرونه دی وابه کې علاقه ده.
موږ انا چې دا یو شینګستی لري یو درخت یو باغونه لري.
دا نور پروانه خبرونه کې اورو لمشال رادیو سره وو. لومړی خبر ترازو د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په باړی قمبر آباد د سیمه کې په کورونو باندې د مارټر ګولې لګیدلې دي چې پکې 9 وګړي وژل شوي دي او 15 ژوبل دي. په دې اړه مې شیبه مخکې ل خپل خبريال سره خبرې وکړې او هغه راته دا تفصیل راکړ.
دا د پیښور حیاتاباد سره نږدې د خیبر ایجنسی باړی سیمه د قمبر آباد ورته وایي. دلته کې 13 شپاتو ځنې کورونو باندې مارټر ګولې را پریوتی او هلته کې چې کوم عیني شاهدان دي او د خیبر کوم سرکاري چارواکي دي دوی سره چې زمو خبرې وشوې نو دوی وویل چې په دغه پیښه کې اوسه پورې 9 کسان چې کوم دي دا وژل شوي دي. د عبدالکریم نومي تن کورنۍ سره تعلق لري او 15 پکې جوبل دي. د دغه کورنۍ خلک وایي چې اول پکې شپږ کسان چې کوم وو هغه ځای په ځای وژل شوي وو او نورو دریو بیا د پیښور په یو روغتون کې سا ورکړه او چې کوم کسان پکې جوبل شوي دي د هغوی علاج په پیښور روغتونونو کې روان دی.
صحیح
ویل چې د خپلې حجرې مخې ته ناست وو او درې مارکر ګولۍ راغلې او دوی پکې په نښه شول.
صحیح. په دغه خمبر آباد کې آیا د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي؟ آیا دلته نښتې کیږي که نه کیږي؟
بالکل، دا خو درې کاله وشول چې په غونډه باړه سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې په ضد فوجي عملیات روان دي او اکثر د دوی چې کوم پناه ځایونه دي هغه په نښه کیږي او دغه امنیتي سرتیري چې کله هم دغه توپخانه کاروي یا لری ځایونه ولي د دوی، نو دغسې پیښې پکې رامنځته شي
خو
عامو کورونو باندې هم دغه ګولۍ را پرېوځي.
سمه ده. او دغه د پاکستان پوځ یا وسلوالې ډلې چا یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې دوی دا توغندي ورولي دي که نه دی اخیستی؟
په دې اکله باندې خو ځایي خلک داسې فکر کوي چې دغه توغندي د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوي دي، خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره چې کوم د آی ایس پی آر ویلي دي چې دغه توغندي دوی نه دي ویشتلي بلکې د دې تر شا د وسلوالو لاس دی. خو بیا وسلوالو هم د دغې خبرې تردید کړی دی او دوی ویلي دي چې موږ دغه ګولۍ نه دي ویشتلي.
فرهاد شینواره او چې دغه تازه پیښې په اړه تفصیل راته راکاوه. د پاکستان قبایلي سیمې خیبر باړي له اکاخېلو هم یو شمېر خلکو خپلې کړې وړې دي. د اکاخېلو خلک وایي په سیمه کې حالات کړکېچن دي او پر کورونو د راکټونو مرمۍ لګي. دا چې تر اوسه له دې علاقې څومره خلکو کور پرېښی دی او چارواکو د دوی خوندي ځایونو ته رسولو لپاره څه کړي دي په اړه د مشال راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د خیبر جنسي په باړه اکاخېلو سیمه کې د اکاخېلو امن لخکر او وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د کړکېچنو حالاتو له وجې په سلګونه خلکو د دغه سیمې نه وتل پیل کړي دي چې زیاتره پکې د سلطانخېلو قبیلې خلک شامل دي. د یادې سیمې خلک وایي دلته د امن لخکر او وسلوالو ترمنځ او یا هم بیا د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړي هم په نښه کیږي. او په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او کورونه او څاروي هم په نښه شوي دي، نو ځکه اوس دغه سیمه پرېږدي او خوندي سیمو په طرف روان دي. په دې حکله باندې د باړې اکاخېلو سیمې یو تن کریم خان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
خلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف دی او ګولهباري ده او خلکو ډېر په کافي تعداد کارې وغیره شروع کړي دي او لاندې د نفوس د لوخو طرف ته روان دي. تقریبا 80% خلک وتی دي او دا 20% مزید خلک نورم لکه د وتو کوشش کې دي او روان دي وځي. اوس هم جیرو لوی دي ګولې او مخکې هم راتللي او د شپې د اکثر له شپې په یو بجه په کوله باندې به ګولې راولوېدلې او ماشومان هم پکې شهیدان شول، زنانه هم پکې ولګېدلې او زناور هم پکې ولګېدل.
او د باړې اکاخېلو سیمې یو بل تن توکل خان اپریدی په دې اړه وایي دا چې د باړې نه بې کوره شو خلکو د خوندي کولو دپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوې ورکوي په دې حکله باندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ویاند عدنان خان وایي
دغه شان دنه مې تاسو چې څنګه وګورئ کړه اخیرو نه فرض کړه چې څه ډیسټیسمنت شوی، نو هغه هم زموږ سره هم په چې دوه کم کې هغه ته د راځي او جات ور کولې شو. دې کې موږ داسې کوو چې زموږ سره کم په کم کې خلک پاتې کیږي، نو هغه ته موږ د خیمه سہولت ور کوو. دغه شان په کم کې نو د تعلیم صحت او د خوراک چې کم ضرورت دی هغه له پوره کوو. د غیر خوراکي اشیاء د لوخي درګي دغه د پاره د ژوند کول د پاره نو د ضرورت سامان چې دی دا ورکو.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخ اوسه پورې د باړې نه خواوشا درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ځینې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته اوس د اکاخېلو امن لخکر هم د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد په دې سیمه کې مزاحمت کوي. او د اکاخېلو امن لخکر ځایي خلکو ته ویلي دي چې تاسو دغه سیمه مه پرېږدئ او زر به دلته حالات برابر شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو،
او خوګو سندرو باوري منبا مشال ریډیو.
یو بل خبر دا دی چې د افغانستان د استخباراتو ادارې یو چارواکي د نوم نخ پرېدو په شرط تایید کړی ده چې د سراج الدین حقانی ورور بدر الدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوې حمله کې وژل شو دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د حقانی شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکړی و. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدر الدین وژنه رد کړې ده. په دې اړه له کابله د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې د جلال الدین حقانی زوی بدر الدین حقانی د پنځشنبه پورس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګپوړي مسول د نوم د نخپرېدو په شرط وویل په دې حمله کې د بدر الدین حقانی په ګډون یو شمېر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغې سرچینې وویل بدر الدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې بدر الدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستاني چارواکو رسمن تر اوسه د نوموړي وژنه نه ده تایید کړې. که چیرې د بدر الدین حقانی وژنه تایید شي نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لوی بریا وي. له خپل ورور سراج الدین حقانی څخه وروسته بدر الدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تر لیکلو پورې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او یا هم حقانی شبکې د بدر الدین د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري د نوموړي وژنه رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی د یو قومندان مولا داد الله وژنه تایید کړه، خو د بدر الدین حقانی وژنه رد کړې ده.
د زبیر ژمن رپورټ موریده. پاکستان تل د دغه بی پیلوټ الوتکو بریدونو په اړه احتجاج کوي او دا ناقانونه بولی. پاکستان ویلي په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای پر داسې تګلارو غور کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. دا تګلاره څه کېدای شي چې د پاکستان او امریکې دواړو لپاره د منلو وړ وي؟ په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان ویلی دی هغوی په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای په داسې تګلاره باندې غور کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. هغه کومه تګلاره کېدای شي چې د پاکستان او امریکې دواړو لپاره د منلو وړ وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود مشالډو ته ویل
زما په خیال دا کوشش کیږي چې ډرون الوتکې پاکستان ته ورکړل سي، خو دا ممکنه نه ده. خو دا ممکنه خبره ده چې دواړه هیوادونه د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې له یو بل سره همکاري وکړي، خو د دې لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل اعتماد زیات کړي.
خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوس پخوانی بریګیډر محمد صاد وای د امریکا لخوا په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو ودرولو یوازنې حل دا دی چې پاکستان خپل ځمکه له اروپا کو پاک کړي.
امریکا سره نه هدي مقابله کولی شي. د امریکا سوپر طاقت ته پاکستان پر فورس کو دی کې مداخله تو کا بده کې انت کې ختم کی زکه چې نیټو لارې بند شي وي. امریکا په دې باندې بالکل خبر ته تیار نو چې د ډرون حمله باندې خبره تری وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل علاقه صفا کی په لاسان تر کړه پاکستاني ذات په دې کې محفوظ شي. امریکا په جواز هم پاتې نشي.
د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان وای اوس چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بدونه کیږي نو په هغه کې د دوی رول نشته او امریکا یې په خپل مرزي کوي. په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ په جواب کې یې د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډر محمد صاد وای
خبر خو چې کوم دین صحیح دی چې پاکستان ته خبر ورکړي یم نه کړ. پاکستان نه یو ودا و سره مفاهمت او چې تاسو دلته حمله کولی شئ کې دې کې غیر ملکیان دی یا جنگیالي دي چې افغانستان کې ساخري جنگ کې نو زما په خاطر پرویز مشرف داسې اجازه ورکړو ځکه چې پزماکه باندې ودوم زه ورکړو شمسي کوم چې هوائي میدان او هغه باندې د امریکای کنټرول او هغه ځنا بدار او وطن منس کې پکې امریکای دا شک پیدا شو چې وکلم پاکستان سره معلومات تو تبادله کیږي نو هغه کې هغه کسان چې کم دین وغیرہ مخکنه اطلاع مې راوشي او هغه وي هغه ځای خالي کړي او زمونږ وار چې کوم دی نو خالي لاړ شي. اوس ته داسې هغه نږدې تعلقات نشته، نو دا صحیح ده چې نو زما خره پاکستان نه تپوس کوي او نه د پاکستان نه اجازه تخلي، نه څه معلومات تبادله کوي.
کچري پاکستان وایي چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بریدونه د دوی په مرزي نه کیږي، نو بیا د پاکستان څه مجبوریا نه کېدی شي چې دا مسله د انصاف نړیوال عدالت ته نه وړي. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي
ڈرون حملے پہ ہاغو سیمو کی چھ دا پاکستان موثر کنٹرول پکی نشتا او وسلوال طالبانو او نورو اور پکو ڈلو اور بانے قبضہ کرے دا او کپتا صورت کے پاکستان ملگرو میں لتنو دو انصاف نڑے والا عدالت تا ہم لاڑشی نو کامیابی بورتا ترلا سنشی زکا چھ غربی نڑے ل پاکستان غختن کوی چھ خپل قبائلی سیمے لور پکو پاکی کڑی او ہل تخپل عملداری یقینی کڑی نو دو ڈرون بریدونا با پخپل و دری کی
اپنا کنٹرول اسٹیبلش کر لیں، ڈرون بند ہو جائیں گے.
کچھ ہم دا پاکستان حکومت اول سوار پوار امریکا تا احتجاج کوي چې په قبایلی سیمو کې دی ډرون بریدونه او ودروي، خو کارپو بریګیډر سادوای دغه د مسلې حل نه دی او یوازنې لار دا ده چې پاکستان خپل ځمکه له اورپکو پاک کړي، نو دغه رنگ لدی وروستو با له امریکا سره هیڅ جواز نه وي چې پاکستان په قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو د لارې بریدونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د پاکستان په شمال کې له افغان پولی او چترال سره نږدې د کالاش سیمه پرته ده. دا سیمه د کالاش، کیلاش او کافرستان په نوم هم یادیږي. په دې سیمه کې لګاکیان وسی چې خپل ژبه، خپل دودونه او خپل یو ځانګړی مذهب لري. په کالاش کې شاوخوا یو کال راهیسې روانې سختریزه وسته د سیمې خلک مجبور کړی دي چې خپل دودونه پالل پرېږدي. د بیلګې په توګه ورځې مخکې یو شپون وسلوالو تښتولی وو او بیا یې وواژه. د کالاش اوسیدونکو د دې شپون وروستي مراسم د ویرې له کبله ادا نه کړل او د یې خاورې ته وسپاره. پرته له مراسمو د مړي ښخول لومړی پیښه وه چې په کالاش کې وشوه او وښودل چې د سیمې خلک د ویرې له کبله خپل دودونه نشي پاللی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د ځایي ولس او د کیلاش د بمبورې تڼې د پولیسو په وینا د اختر نه درې ورځې وړاندې د کیلاش د ټولنې یو شپنکې عبادالدین چې خپلې شپږ سوه ګډې بیزې د کیلاش په سیمه کې سرولې، نامعلومه وسلوالو وتښتولو او بیا یې مړی د اختر په شپه وموندلی شو او بیا د کیلاش ټولنې بغیر د خپلو روایاتو زر تر زره خاورو ته وسپارلو او د درې ورځو د ګډا او غمیزو سندرو هغه رسم یې د عبادالدین د مړي نه تیر چاپیره ادا نه کړو کوم چې د کیلاش د خلکو د پیړو راسی زور رسم دی. په دې لړ کې د سیمې یو ځایي خبريال ګل احمد فاروقي مشال ریډیو ته وویل
د کیلاش خلک چې کله مریوشي ناوی خپل مړي درې ورځې مازی رسم دستور کوي، فایرنګ کوي، ګډاګاری کوي، د هغه تعریفونه کوي او چې کله زر نمبر شي نادي کې یو ورځ دستور کوي. په دا رومبني واقعا چې په کیلاش خلک دونه یې لیدلي دي چې هغوی د خپل مړي بغیر د رسم نه د هغوی چې کوم مذهبي رسومات دي یا دستوري دي د هغې نه بغیر خلکو
په سیمه کې د بدامنۍ او پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د ترګرۍ پیښو د چترال د کیلاش د ځانګړي کلتور سلور زره لګکۍ د یرې ترې سره مخ کړې دي او د کیلاش د خلکو پر رسمونو او رواجونو یې بد اغیز پرې باسلې دي. په دې لړ کې د کیلاش د سیمې یو اوسیدونکي نور شهیدین مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ او د ترګرۍ د پیښو له وجې دوی د تحفظ د نشوالي د احساس سره مخ دي او دوی نشي کولای چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه د پخوا په شان ولمنځي. مخکې به چې مونږ سره خپلې خوشحالۍ او رسمونه لمنځل نن سبا هغسې نشو کولی، ځکه چې نن سبا د هر چا په زړه کې یره تره ده چې څه نه څه بده پیښه به رامنځته شي، ولې بیا هم خلک کوشش کوي چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه ولمنځي. او په کومه بېدردۍ چې دغه شپنکې عبادالدین وژل شوی دی، داسې پیښې مخکې هم رامنځته شوې دي، خو دا تازه پیښه ډیره د افسوس وړ ده او د دې له وجې د کیلاش په خلکو کې ډیره یره تره خوره شوې ده. هم د کیلاش د سیمې د امنیت په اړه مې چې کله د چترال د ډي سي او رحمت الله وزیر سره د تماس نیولو په بیا بیا هڅه وکړه، نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو د بمبورې تانې د پولیسو مشر اس ایچ او سعید الله مشال ریډیو ته وویل چې کوم ځای کې د کیلاش خلک اوسیږي هغلته کې دوی امنیت ټینګ ساتلی دی خو د کیلاش لری پروتو ځنګلونو ته دوی نشی تلی او پاکستان افغانستان پوله تری هم ډیره لری ده. او د چترال ځای خبریال ګل احمد فاروقی مشهد ریډیو ته وویل دا یادونه ول دا چې سموده وړاندې مدني ټولر هم د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې وه چې د کیلاش د لرغونی کلتور د حفاظت لپاره دی کیلاش یو نړیوال میراث یا ورلد هیریټیج سایت وګرځول شي. ولام غوس مشهد ریډیو پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې ویلي د هیواد پر ختیځو سیمو له پاکستان د ورول شویو توغندیو پر مسالې که د بهرنیو چارو وزارت سم ګام وانخیسته نو وزیر باید د کورنیو او دفاعي چارو وزیرانو په توګه بې صلاحیت کړل شي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي ول چې پر دې موضوع دې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ شي خو دا وزارت وایي دومره واک نه لري چې دا کار وکړي. په دې اړه د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیته کړي وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې وویل چې که د بهرنۍ چارو وزارت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو د کورنۍ چارو او دفاع سلب اعتماد شوي وزیرانو په سرنوشت به اخته شي. دوی وایي ولسی جرګې د بهرنۍ چارو له وزارت نه غوښتي وو چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو مسله دې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالو ملګرو سره مطرح کړي خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین عالمی بلخی او فوزیه ناصریار په دې اړه داسې وایي
په همدې تالار کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زه پوه سوم وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په هکله دوې غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوو او بل دا چې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو. خو له هغه وخت څخه یوه نیمه میاشت تېره سوه مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
امور خارجه در این باره صورت نگرفته
و اگر وزیر خارجه
که چیره ده بحرانه چار وزیر پا خپل خبر عمل و نکری ده تیرو دو نور وزیرانو پسر نوشت با اختشی
هم قریب ده چار میشه.
در رپورتونو لمخی پا تیرو چلورو میشتو که ده پاکستان لوری ده افغانستان پسر حدیثی مو کنر او نورستان شاو خود چلور زره رکیتونه لگی دلی چه لسکونه تنو تای مرگ جوب لاده ولی او لسکونه کورنه هم لخپل کورونو بیزای کردی دی. سره لیدی چه ولسی جرگه ده پاکستان لوری ده رکیتونو ده بندولو مسله د بهرنۍ چارو وزارت پورې تړلې بولی او وایي چې باید د بهرنۍ چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د بهرنۍ چارو وزارت به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنۍ چارو وزارت له صلاحیته پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید د افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حقله باندې باید د دولت په سطحه باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه نه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرنیو سیاست د اجرا کوونکي قصګا په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي. ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او په خپل اختیار باندې دا تصمیم نشي نیولی؟
ولسی جرګه شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان له لوري په یو شمېر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو د نه بندولو په خاطر د کورنۍ چارو او دفاع وزیران عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدي بې صلاحیته کړل. په ورته وخت کې په امریکا او ناټو ځواکونو هم انتقادونه کیږي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. خو د ناټو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
د جمیلی ظریف رپورټ مو واورېدل. لس نیمې بجې شوې. اسرار العالم مومند د دې مهال له خبري سرټکو سره.
د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کمبر آباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې را پریوتې دي چې پکې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تېره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې یوولس تنه ملکیان وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو کارکوونکي وایي له د مشق ښار سره نږدې په یو ښارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړي موندل شوي. د ایران په کوربتوب نن په تهران کې د 140 ترقي پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلې چې پکې 28 کسان وژل شوي. او د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې پخوانی امریکایي خلاباز او هغه لومبه انسان چې په سپوږمۍ قدم ایښودی و د 28 کلونو په عمر کې مړ شوی. دغه امریکایي خلاباز نیل آرمسترونګ د روانې میاشتې په لومبو کې د زړه آپریشن کړی و.
نو اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو مهمې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په پښتو راته ژباړلې دي. راځي چې وایو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې کې د وزیر اعظم عدالت ته د پیښې په اړه لیک کړی دی او وایي چې په دغه حواله ایوان صدر کې د اعلی پای غونډه هم وشوه چې پکې اکثریت دا مشوره ورکړه چې وزیر اعظم د عدالت ته نزي. خو ولې د ولسمشر خیال دی چې عدلیې سره څه قسمه تاوتریخوالی نه دی پکار. ادارې اخره کې وایي چې سپریم کورټ تر ټولو معتبره او مقدسه اداره ده او د ملک یو اهم ستن ده، نو ځکه د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې د انارو معاملې کې یو داسې لار راوستي شي چې جمهوریت ته زیان ونه رسي. اوس چې ټول ټاکنو کې یو څو میاشتې پاتې دي، دا به ډېره ښه وي چې هر څه په سم ډول ترسره شي او داسې قسمه فیصلې په ولس پرېښودی شي چې هغوی دې ته څنګه ګوري. دا فیصله به ټول ټاکنو کې وشي. د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستانی روپې په مقابله کې د ډالر بیا یو وار بیا لوړه شوې ده او په انټر بینک کې اوسنی نرخ 4.9 روپې او یا پیسې چلیږي. اداریه وایي چې د پاکستان زر مبادله په ذخیره د مخکې نه دباو دی او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د 400 میلیونه ډالرو قرض واپس کولو سره به دا دباو لا زیات شي چې ورسره به د روپۍ قدر هم راکم شي او دا شان به د غیر ملکی قرضو حجم لا سیوا شي او ورسره به ګرانی هم زیات شي. اداریه مخکې وایي چې حکومت له پکار دی چې د نړیوالو ادارو خصوصا IMF او نړیوال بانک نه د قرض اغستو کې کمی راولي او که ضروري وي نو د دې لپاره د پارلیمان کې قانون سازي وکړي او ورسره دی د تیلو راغوښتل هم کم کړي، ځکه چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخونه هم ډیر اوچت دي. نو دې سره به هم پاکستان ته د قرض اغستو ضرورت کم پیخیږي. باید چې داسې پالیسۍ خپلې کړي شي چې ورسره قرض اغستل کم شي، نو د دې بوج به د زر مبادله په ذخیرو نه پریوزي او نه به د روپۍ قدر کمیږي. او د اردو ژبې بل ورځپاڼه جنگ خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم رجا پرویز اشرف د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هدایت کړی دی چې ملک کې د موبایل سرویس غلط استعمال مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. اداریه لیکي چې د موبایل صنعت په ټوله نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره ترقی کوي او دا نه یوازې د کروڑونو انسانانو ترمنځ د رابطې یو ذریعه ده، بلکې د سرمایه‌کارۍ هم ښه ذریعه ده او دا بندول په هیڅ توګه ممکن نه دي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې موبایل سیم اغستونکو لپاره غیر ملکیان خپل پاسپورت کاپي جمع کوي. دغه رنګ ملکي وګړي هم د خپل شناختي کارت کاپي ورکولو سره سیم اخلي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې د بې احتیاطۍ له وجې داسې مونږ د شرخوخو په لاس ورغلي دي چې له وجې یو شمېر د ترهګرۍ کاروایانو کې استعمالیږي. نو حکومت له پکار دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي کم چې د شناختي کارت د کاپي یا تصدیق نه بغیر ورکړی شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې مو له پاکستانه د خبرېدونکو ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل یوه مقاله راخیستې ده چې پکې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پر پوځي عملیاتو باز شوی دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د انټرنیټي یا سایبر حملو په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ګل ایاز اورو.
دی نیوز انٹرنیشنل ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار ظفر هلالي په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې. د لیکوال په وینا د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو نه ډډه کولو کې یو خبره ده کیږي چې په هیواد کې فوج یو داسې باوري اداره ده چې خلک پرې اعتماد کوي، نو فوجي عملیاتو سره دې ادارې ته زیان رسیدلی شي. د دې ترڅنګ دا هیواد د فوجي عملیاتو نتیجې هم نشي زغملی. لیکوال وایي د هغوی په فکر نه هم یو ملګری او نه هم دښمن دا دلیل ومني. لیکوال چتبی چې یو بل خبره ډیره حیرانوونکې ده چې فوج وای د شمالي وزیرستان عملیات په داسې سیاسي نتیجې را برسېره کړي چې سنبال به نه کړي، نو د دې په فکر د پاکستان په فوج کې د نیم نزیات سیاستدانان دي نه چې فوجیان. لیکوال وای د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی ترجیحاتو ته کتنه وکړو، نو دا خبره یاد کړي چې تر هغه پورې دوی انتظار کوي چې تحریک طالبان پاکستان په سوات او په بونیر کې خپل عملداري پخ کړي. د لیکوال په وینا فوج په هغه وخت کې هم انتظار کوي چې وسلوالو په ولس ظلمونه کول او خلک یې حلالول. د سوات خونی چوک او د طالبانو زیاتو د خلک راپاره نه کړل او په ورځپاڼو کې به د طالبانو د ظلمونو لوی سرخی راتللې. د لیکوال په خبره فوج هله کاروای وکړه چې کله چاند بیبي طالبانو ووهله او د هغې چغې خلکو واورېدي، نو کیانی دا خبره محسوسه کړه چې ولس مرستې ترلاسه کړه او فوجي عملیات کول پکار دي. د لیکوال په وینا د هیواد خارجه پالیسي چې له مودو راهیسې جمود ښکار ده کې بدلون به هم د فوج په خوخه راځي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا فوج د مخالفینو پر ضد سایبر بریدونه پیل کړي دي. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي لیفټننټ جنرال ریچرډ پی ملز د خولي وای چې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر په حیث په 2010 کال کې په موثره ډول سایبر عملیات کړي وو. ملر زیاتوي چې هغوی د دښمنانو په نیټورک یا جال کې ورننوتي وو او لزان یې دفاع کړې وه. د دې ترڅنګ د دښمنانو هغه هڅې هم شنډې کړي چې غوښتل یې دوی عملیات زیانمن کړي. ورسپان لیکي چې د امریکا دفاعي پلان جوړونکي له 1300 کلونو راهیسې دا پالیسی جوړوي چې د دښمنانو لخوا د سایبر بریدونو مخه ونیسي، او دا په دې رستو کې څرګنده شوه چې امریکا په دې لړ کې یو جدید او موثره پروګرام جوړ کړی.
په پاکستان کې د سی این این ټلویزیون خبریال رضا سیاه په دې هیواد کې د مقدساتو سپکاوي ضد قانون په اړه یو لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي په ټولنه کې د واک ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه مني. مقاله وایي تر هغه چې د ولس مرسته نه وي د بدلون لپاره سیاسي هوډ نشي پیدا کېدای. د مقالې نورې مهمې برخې له شاهین بنیری اورو.
د پاکستان د قانون تر مخه که څوک د اسلام د مقدس کتاب یا پیغمبر سپکاوی وکړي، نو دا یو جرم دی او سزا یې تل عمری قید یا مرگ او یا جرمانه ده. په پاکستان کې د جنا انسټیټیوټ په نامه د یو سړنیز مرکز د مخه د مذهبي عقیدو او دودونو د حفاظت لپاره په کال 1968 کې د برتانیې د حکومت لخوا یو قانون جوړ کړی شوی و. د 1978 په لسیزه کې د پاکستان سخت دریزه فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق د قانون کې بدلون راوسته او د تل عمری قید او مرگ سزاګانې پکې شامل کړې. ناقدین وایي ډیرو خلکو دا قانون د خپلو ذاتی دښمنیو د پاللو او په اقلیتونو د ظلم لپاره په کار راوسته. د جنا انسټیټیوټ چارواکي وایي د کال 1979 او 1982 ترمنځ د مذهب د سپکاوي د نهو پیښو خبر ورکړی شوی و، خو ولې په 13-15 کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیدلې ده. د سینن په بلاک کې لیکل شوی په کال 2010 کې د آسیا بیبي په نوم یوې عیسوي خواریکښې ته وروسته د هغې د مرګ سزا واورول شوه کله چې د هغې یوې همکارې په هغې د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. د آسیا بیبي د سزا نه څو میاشتې وروسته د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شهزاد بټي د مذهب د سپکاوي په قانون یا بلاس په میلا کې د بدلون غوښتنه وکړه او دواړه وجل شو. د 1900 کال د مئی په میاشت کې وسلوالو په دوه جماعتونو بریدونه وکړه او د احمدي فرقې سره تړلي لس کم سل کسانې وجل. د آسم سجاد په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو استاد لیکوال ته ویلي په ټولنه کې د طاقت ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه غواړي. د ټولنې ډېر خلک د هر څه زغمي او ګیر چاپیره د ویرې له کبله سوغږ نشي کولی. عمومي تاثر دا دی چې سرخ کده ساته او په دې معامله کې ځان مخکیل کوه. ځکه چې کوڅوک داسې وکړي نو یا به جیل ته ځي او یا به وجل کیږي. لیکوال د اسم سجاد د خلی لیکي تر څو پورې چې د ولس مرسته نه وي د بدون لپاره یو سیاسي عزم نشي پیدا کېدی، او تر څو چې سیاسي عزم نه وي د ولس مرسته نشي ترلاسه کېدی. دا داسې ده لکه چې څوک پوښتي چې ها مخکې پیدا شوی وه او که چرګه.
افغان هنرمندان وایي دوی د راډیو او ټلویزیون ترڅنګ د کنسرتونو په وسیله هم ولس ته خپل فن رسول غواړي، خو په دې لار کې ځینې ستونزې شته چې یوه پکې د حکومت دې کار ته نه پاملرنه ده. دوی وایي کمیونیتي ستونزې موجودې وي نو دا د حکومت ذمواري ده چې حل یې کړي او دوی ته د خپل فن د ښکاره کولو لار پرانیزي. نجیب عامر په دې اړه یو شمېر هنرمندان او کارپوهان غږولي او دا راپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې نن سبا لوی او واړه هنرمندان کنسرتونه جوړوي او د خلکو ذوقي تنده ماتوي. دا کار که د هنرمندانو د شهرت او ګټې سبب ګرځي نو له بل پلوه خلکو ته هم ساتیری یا تفریح ورکوي. په کابل کې میش سندرغاړی سردار سعید چې د اس اس خان په نوم هم شهرت لري وای په کابل، خوست او مزار شریف کې کنسرتونه ورکړي دي.
بهر ولایت کې ټول افغانان ته کنسرتونه ورکو. په شمول تقریبا چې ما درې کنسرته جوړ کړي وو، چې یو په خوست کې وو، یو په مزار کې وو، یو مې اوس هغه کابل کې وو. که نه شخصي نو دا د ولس سره هماهنګي ده یا همغږي ده یا هغه نزدېکت دی که نه، چې ډېرې خبرې دي که حل کېږي خلک ورنځونه وګوري بیا په ذهن کې امیر ستا سندرې ستا چهره که نه، نو د دې سره محبوبیت زیاتېږي نور هم، او دا ډېره ښه خبره ده.
دا خونه بنګړې دی ګلې مینا کې زړګي ماتېږي، په یاران کې خو بنګړې ماتېږي، په یاران کې خو بنګړې ماتېږي.
لیکوال، شاعر، خبریال او د کلتوري چارو کارپو استاد لال پاچا ازمون هم وای چې کنسرتونه د کلتور د ودی او غوړیدنې لپاره ډیر ګټور ثابتېږي، او دا کار د هنرمندانو لپاره هم ځینې ګټې لري. کومې ګټې دی؟ ځواب وای
په دې وروستیو وختونو کې چې دا کوم کنسرتونه په ولایتو یا په مرکز کې شروع شوي دي، دا خو ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې افغانستان خو جګړه ځپلی ملک دی، نو د دې لپاره چې دا ژوند هم دغسې یو خوښۍ ته اړتیا لري، او ژوند هم د خوښیو نوم دی، او دا د خلکو دغه فکر بدل شي او ذوق خړوب شي، نو د دې کنسرتونو جوړولو ته ګټور دي. شهرت خو به پکې طبیعي خبره ده چې وي، خو د شهرت تر څنګ د پیسو خبره پکې ډېره مطرح نه ده. او واقعا دوی چې کوم کنسرتونه وړاندې کړي دي هغه د دې سیمې د فرهنګ د بړېدا لپاره او د خلکو د ذوق د خوبېدو لپاره وړاندې کړي دي. دا کنسرتونه ډېر بد نه وو او نه کوم بد پیغام یې لرل، او دا د پیسو موضوع چې وه دا دومره مطرح پکې نه وای. او د شهرت خبره ده، دا خو طبیعي خبره چې سندرغاړی ځان لپاره کوشش کوي چې ځان شهرت ته ورسوي.
په افغانستان کې اوس مهال موسیقي آزاده ده. هنرمندان په خلاص مټ د خپل هنر ننداره وړاندې کولی شي. سندرغاړي نغمه هم کال په کال افغانستان کې کنسرتونه ورکوي، او دا ځلې هم دوه شخصي ټلویزیونونو ته کنسرتونه ورکړل.
زه خو څه موده مخکې کابل کې وم، هلته ما هم په اریانا ټلویزیون کې نوي پروګرامونه کړي دي، ان کنسرت مې درلودې. همداسې خورشید ټلویزیون چې نوي ټلویزیون د پاغه کې مې هم پروګرامونه و، نو همدار زما نوي سندرې نوي کلیپونه مې ډیر دي. نو بس ما خو مخکې هم تاسو ته یادونه کړې ده چې زه یګانه هنرمند یم چې په قلاره کې نه منه، همیشه کوشش کوم چې زما نوې سندرې مارکیټ ته راووځي. ته په تلاش مې ډیر د خپل مینوال او خپل هیوادوال ته، ځکه چې زما د هنر مینوال دومره زیات دي چې زه هغوی تګ نه پرېږدم. همیشه کوشش کوم چې زه په زړو سندرو اکتفا نه کوم، همیشه کوشش کوم چې زه باید نوې سندرې ولرم.
جام سے بے مایوسی نسکور خبر بے لتا سے پکے ہور.
د افغانستان زنو نور هنرمندانو فرهاد دریا، فرزانه ناز، شفیق مورید، هنګامي او زنو نور هم په بیلابیلو ولایتونو کې کنسرتونه ورکړي، خو په دې کم کې اختر کې شفیق مورید د زنو ستونزو لوجه په هرات ښار کې خپل کنسرت و نه کړ شو. د رسنیو ته ویل یو شمیر ځای مولایانو ورته غوښنه کړي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین رسنیو ته ویلي چې دا کنسرت د مولایانو د غوښنو لوجه نه، بلکې د امنیتي ستونزو له امله نه دی شوی. خو د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر او سندرغاړی حیات ګردیزی وای حکومت دې د دوی سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي.
اوسنی زموږ د بعض چارواکي چې دي صرف موسیقي پېژندل، نو چې موسیقي چې ده نو ته باور وکړه چې دا تر اوسه پورې زموږ په کابل کې
زدان زموږ انجمن دا 3200 نفر ما سره کار کوي درس پر دې اطلاعات کو تر ودارت لا درس پر دې موږ انجمن ما زل راځي څنګه کې دا څو نفر لري نو دا اصلا په ولایت کې دی وایلي او د خپلې سات کلتور ریاست سره دا لري چې هغه دا زموږ نن په ځای کې موږ سره څنګه تاسو نه ورسو نو موږ خو دې څو کله چې غزل یو یا مختل امن څه پلوونې سو هم مختل د لپاره دی یو کو نه کار دی دا
سو په کشمیر سو په خوتان یاد وی ماتم خپل وطن ډیر ګران دی کنه افغانستان افغانستان دی
ځنی افغان هنرمندان په پیښور، دوبی او نورو هغو ښارونو کې هم کنسرتونه ورکوي چیرته چې د پښتو موسیقۍ قدردان موجود دي. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو سندرغاړي هم په افغانستان کې وخت په وخت د سندرو ژوندۍ محفلونه جوړوي چې سونو نګم او رحیم شای خې بیلګې دي.
مشال راډیو ته غوږیږئ، زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې زما کور زما کلی. دغه خپرونه هر اونۍ درته د مشال راډیو خبریالان له بیلابیلو کلیو ته مبیای او له هغه ځای معلومات راخلي او بیا دلته درته شاهین بنیرۍ جوړی. دا ځل مو د بلوچستان هناوړک سیمې ته بیایو. راځئ چې ورشو. نیاز موساخیل هم همغی کلی کې دی او معلومات ترکوي.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو، زنیاز مسخیل لکوټی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به موږ تاسو د بلوچستان صوبې یو ډیر مشهور او تاریخي کلی هنه اوړک ته یوسو. هنه اوړک په ضلع کوټی کې شامله یو شایسته کلی دی. د دې فاصله لکوټی شارا د مرخاته پر لور نږدې 1.5 کیلومتره جوړیږي. که څه هم دا یو کلی دی، خو د کلی په منځ کې د سیلابي اوبو لارې لوجي خلک پورته خواته هنه او لاندې ته اوړک وای. تیر اونۍ زه دغه کلی ته تللی وم او هلته د فطرت له حسن او نظارو مې ځان برخمن کړی. د کلی ځوان حافظ شمس الدین د کلی په اړه مختصر معلومات را سره شریک کړل.
دا سیدا دا موږ نشګانو په چین کې پردانه باندې نو مې شې اوله انا ده بیا نو ورک دی. دا سیدا موږ ګډ یو ګو یو کوم اوس یا سنځي کاکړه نه سنځي یو لا به یو غنټه 45 منټه موټر لیار ده. نو دا موږ علاقه سیدا ګډ شاخه غرونه دی باندې کې علاقه ده.
په هنه کې زیاتره خلک له زراعت او زمینداری سره تعلق لري. د هنه میوه او سیب په نام دی او د صوبې او پنجاب په سبزی منډیو کې خورا اهمیت لري. یو ور بیا شمس الدین
موږ کاروبار شي دا دی ورسی باغو په ټینګ باغونه دی. باغو باید بیا موږ خپل ځکه ماتي کو چې د منل بس د سلیم مخراسي لا پرزلیم په کورو لا بانجر لا کدوګان لا بینډی لا ټماټر دا مرزا سے مرسی سار مزگر جم غرب سار راس ویش کو بیا کشیر پسر پرسلامی کو مزگر چلا رازی موٹا رازی بیا مرز رو ازرگنجی جلت بزرگنجی که خرصاو پوٹے تیر کو دا مرز روزگار دے مرز بدا مینت پر کو بدا پرمزو کو بائنی او بل سی دی مرز پر علاقہ چی دی ادارہ تاریم اداری ہم سال سکولان ستا مندر سستا او اس بگسم ماشاءاللہ اس راغ لی دی ډیر زبردست سہولت مستفار جوړ شوی اوس.
هنه کوي خواته په دې خوشکسمت ده چې لمنې د فطرت له هر شکلا او رنگینۍ ډکه ده. بل اړخته په بلوچستان کې رواني له سختې وچکالۍ او د اوبو نشتوالي له ستونزې هم بیخي په امان ده. د هنې یو اوسیدونکی ضیا الله
خدای خاص نه دی پرواتری پیدا کوم چې وړک خوم دو دی یو وړک دی یو هنه ده. هنه کیسه اسرت اوس په منځ باغونه وښور په وړک چې هغه د غره چکه مو به قدرت یو هغه پر رسیدلی او ډیر خلکو چې کوم چا وسلو دی هغه ټوبیل و هغه خپل باغم په باو او باوي او د نور عزیزانو دغه باغونه بیم په وکړ نو خاص باغونه نه سوچ.
دهنی پیژنګلوانه د دې ځای فطری حسن او تفریحي شتمنۍ دی. دغه تفریحي مقام ته د سې لپاره خلک ډیر په شوق او مینه راځي. د کلی یو ځوان نصر الله په دغه اړوای
مر انا چې دا یو شینګستی لري یو درخت یو باغونه لري الله پاک یو قدرتي یو پکنیک پوینټ ځای پیدا کړی دی. دا خلک لډیر لاکو ز پکنیک پوینټ د پار راځي پکنیک د پار راځي خپل پکنیک د مش علاقه چې د شټنډا علاقې د لوخ خد او بوت راځي موږ خپل پکنیک جوړي
او دلی د پاره په سیر باندې راځي. دا الله پاک یو ډیر سشته ټنډوالی او ډیر خون ټنډوالی ورکړی دی او ډیر سرسبزی علاقه ده او شو اوبه دي ښه ټنډه اوبه دي چې په یو ځای کې هم نسته. نو دا زموږ علاقې له چې دي له ډیر لیر لیر خلکو ځایو خلک راځي د اسلام آباد کراچی لاور لا تین دی لدا علاقے ز ډیر ډیر خلق د انی په نامه باندې راځي د لی پکنیک جوړي او ان ته وسم سیلانیان خلق راځي. اول خود موږ علاقہ چې د بلوچستان کې مشهور پکنیک پوینټ ځای دی خلق پکنیک ته پار راځي او د ان جیل ته راځي ان جیل ته بالا یا ان وړک ته راځي ان وړک چې دی غره ته نږدې دی د ابشار د وګ غره راځي داخل د ته راځي لمبي شي خپل پکنیک کلته جوړي. نو د دې لپاره خلک چې ډېر لیر لیر علاقو زه راځي خپل ټیکنیک ویلې جوړوي.
د کوئټا سیم خولې جوباو بولان خولې دي جرل زیارت او چمن پټول جهان خولې دي کوئٹا سیم خولې جوباو بولان خولې دي جرل زیارت او چمن پټول جهان خولې دي پټول جهان خولې دي پټول جهان خولې دي
هنا کوټه ښار ته د نزدېوالي لوجي اهمیت لري او تفریح د نورو ځایونو په مقابل کې خلکو ته ډېر ارزانه پریوزي. د کلی یو مصر سرور خان یاسینزی وای د دوی کلی حسن په ارزانه او اسانه خواري قتل کېدای شي.
فخام ډېر خل راتله اور وسم ډېر خل راځي پوجا د دې چان وړک شي دی هغه زیارت هم تر دې زیارت پر شایسته دی مطلب دا د زیارت پوجات په پکنیک پوینټ نږدې ځای دی چې د خلکو خرچه کم راځي یا د موټر سایکل له لحاظ یا د ګاډۍ له لحاظ د دې وجه فانورو کې رشن دی اور ماشه خپل کور ته رسیدلی شوی. د کراچی زم راځي د لاهور زم راځي د اسلام آباد زم راځي د پنجاب زم راځي د کوټ خلګمی د زیارت شین د چکم په شار کې پراتی دا ګرد هر جمعه د پکنیک پوینټ د پار راځي. یعنی
کسه هم هني تا سیلانیان په شوق او مینا راځي خو دوی به شاید په دې نوې خبر چې د کلی خلک له دوی ګلمن دي زیاولا د غګلې صداسي بیانوي.
موږ خدای سیګونه چې کوم دی باغونه دی موږ پر چکدار باندې خرڅ کو چکدار د بار خلګم کېدلی سي د انیغم کېدلی سي زیاتره چې هغه د بار خلګ دي هغه چې موږ کوم د باغ پر خرڅ کو هغه خپل چکداران پر کښې نه خپل مزدوران یعنی راوي پر کښې نه نو هغه چې دی باغ ته څوک نه پرېږدي کوم چې د کلي علاقې خلک دي هغه نه مېلمه منه کوي چې باغ زه ولاړ سه او ښه عزت یې هم کوي له کوره کوي یخې اوبه یو شلومبې هغه هم راباسي ښه په عزت سترګه ورته ګوري چې دا ښار ز راغلی دي د انی په سیر باندې موږ ښه خدمت کوي خدای دې دوی خلک خون دغه ناجایز کوي و باغ چې کوم ځای ورکي دوی سیبونه هم کښکوي نور درخت ته هم تاوان رسوي بازیان هم کښکوي نو پکنیک په دغه باندې نه راځي چې کوم عزتناک خلک هغه خپل ځای په باغ کې درانه کښېني خپل پکنیک وکړي خپل سامان وخوري او چې کوم دغه والا خلک وي هغه ور تاوان رسوي په دغه وجه د خلکو نوم ورسره لګی شي.
دهنی اوسیدونکو وای دوی د زینې سیلانیانو للاسه په تکلیف شوی ځکه پر اتلونکو کې د ستونزې د نه رامست کېدو په خاطر دوی یو کمیټې جوړ کړې.
موږ علاقې خاطر چې خلک پکنیک باندې راځي دا اکثره خلک چې دی فیملی ورسره راځي د فیملی والا راځي موږ علاقه مخکې چې وه ډېره ښه وه ډېر خلک نارمل خلک راتلل ډېر د عزت والا خلک راتلل فیملی والا راتلل هغلته بهیې پکنیک جوړوي. نو اوس دا ټیم حالات چې دی زموږ خوا ته چې دا اوس پکنیک والا راځي دا موږ ډېر موږ له هغه زه تنګ سولو موټرسایکلان باندې راځي موټرسایکلان خو سات معلوم دی بیخي ډېر دي دا ټیم موټرسایکلان نو اوس هر سکهسړی چې دی موټرسایکلان باندې راځي هغه ته زموږ علاقې والا ته هم نقصان دی موږ ټریفیک موږ خپل ټریفیک موږ خپل دا د کرایه ګاډیانې موږ چې خپل شاد کې جو راځو نو د دې له وجې زموږ علاقې والا ډېر په تکلیف باندې سول دا موټر سایکلانو دی والا ځه نو په دې باندې موږ خپل یو کمیټې جوړه کړله هلته خپل علاقې کې خپل ځوانان کمیټې جوړه کړله چې دا موټر سایکلان والا به موږ بندو دا چې موږ فیملی والا شار والا راځي دا شار والا زه خپل دا فیملی والا دا تنګ سي دا موټر سایکلان والا زه تنګ سي نو په دې وجې نو خپل شار والا ځین تنګ سي او موږ خو خپل ځین تنګ یو ار ورځ به روزانه به یو اکسیډنټونه وو پر ارزه کې چې برالي اکسیډنٹ بو بیا کوم اکسیډنٹ بو چې ملامت په دای هم در باندې ګاډي موټر سایکل باندې کې درو سرکار خپتات معلومه چې په تبه ملامت وي په دې وجه موږ کمیټه جوړ کړم ځوانانو اوس دا موټر سایکلان دا به بند کړی دي او چې سم فیملی والا راځي هغه خوراځي خپل ګاډي راځي خپل پیکنیک راځي وي کې برت دي خپل لیار
دهنی یو بل مهم شناخت هنا جیل دی دغه جیل ته د کتلو لپاره لیرو لیرو سیمو خلک راځي د کلی مصر سرور خان یاسینزی وای د جیل تفریح په خوا به خرچه خو اوس په پیسو ده
هنا جیل چې کوم دی هغه په خوا د لکه خلکو د پلاس کې وو نو خلک پری ورته نه ټیکټ نه شای دا ټنده پوچ پلاس کې دی او ټیکټ دی شاوخوا په بندیان دي سکنه پر دې نه وبوت پر دې نه شای هر شي د شي دی هغه پیسې غواړي کبه جلا کې کښینه کبه کشتی کې کښینه کې یو ځای سیر ته ځي یا جاست ځي یا خاطه میدان نه یا کمرو ته ځي د ګرد پوچ په قبضه کې دی بس پوچ کاروبار کوي
دهنه جیل ذکر وسی او لدې سره د اوبو د لوبو او د دغو لوبو د لوبغاړو ذکر نسیوه دا به خبره نیمګړې کړي ځکه خو مو په جیل کې د اوبو د لوبو ځانګړې اداره چلوونکی حیات الله دورانی سره تماس ونیوي نوموړي په دغه اړه وویل
د صوبه بلوچستان واید واټر سپورټ سیوینګ سیټر دی په هنه جیل کې حیات دورانی واټر سپورټ په نامه سره چې دلته د روئینګ کینوئینګ او د کایاکینګ تعلیم المعنى تربیت ورکو او دا په پاکستان کې واحد اکیډمی ده په کوم کې اوبو لوبی یعنی روئینګ کینوئینګ او دا کایاکینګ موږ به لوبغاړو ته خاص کر چې کې سټوډنټ شامل دي که انجینر دي خلخان دي هغو ته بالکل موږ موږ ته ټرینینګ ورکو هغوی ته ټوله سهولیات که د روئینګ کښتیانې دي که د کینوئینګ کښتیانې دي یا د کایاکینګ کښتیانې دي دا بالکل موږ دوی ته چې دي مفت ورکو څه خبرې چې د روئینګ د سنګل سکل یو کلاوي د یو لوبغاړي کښتي تقریبا په 5 لکه روپۍ ده هغه باوجود موږ دا خرچې په ځان برداشت وو یا لږ ډېره خو د بلوچستان موږ سره مرسته وکړي سپورټ بورډ چې دی بس بهرحال زما دا یو مقصد دی چې زه غواړم دا ځوانان راشي دوی لوبې وکړي او د ملک د قوم نوم روشن کړي د دغه لوبو سره یو بل یو پروجیکټ هم دلی ته به داخله جیل کې دلته ما یو دغه جوړ کړی دی پروجیکټ دته موږ وایو پروټیکټ انوایرمنټ دا انوایرمنټ د تحفظ دپاره بیا دا لوبغاړي کې نجونې دي هلکان دي د ځوانان دوی راځي هر کال موږ چې دی درخت لګوو
حیات الله دورانی زیاتوی پهنه جیل کې د اوبو بیلابیلې لوبې زده کوونکي لوبغاړو نه یوازې په ملکی بلکې په نړیواله کچه هم لوړ اعزازات ګټلی
محمد ابوبکر درانی چې زما زوی دی هغه د کال 2007 ته ونسته تر اوس پوری څنګه کال وسوله چې د نېشنل چمپین دی له علاوه فرحان الله کاکړ 500 میټر ریس کې چمپین دی د پاکستان محمد شیخ خلجی هغه هم دا رنګ او محمد آصف دی او محمد عثمان دی په انجینر لوغواړي کې زرمینه خلجی ده په انجینر کې بیا فاطمه ده او نازیه ده په نورو کلاډیانو کې چې د په بین المللي سطح د پاکستان نمائندګي کې کړی ده او په انډیا کې په شریلانکا کې او په یونیورسيټي د عرب امارات څخه او پاکستان ته مډالان راوړي دي په هغه کې مردل باوی سره فیرست دي چې په روئین کې د مډال راوړي دي پاکستان لپاره
کتا سو هم کله کوټی ته دراتلو اراده وکړه نو دهنه وړک سیل کول نیت لمخلا وکړي ول چې دهنه اوسیدونکو ادعا کوي دهنه حسن او جمال با تاسو مایوس نه کړي خپل قربا نیاز مسخیل ته هم په دغ سره اجازه ورکړي تر بیا
دنگ دنگ رو نظاما ہو ہو دا
دندن رو نزما د خواجم ران کلی دی جر زیارت او جمن پټول جهان کلی دی پټول جهان کلی دی وطن استاد پر آپ کو جگ رو سی گی عسکری پارک رنگی نے عسکری پارک رنگی نے لکا گولن کلی دی جر زیارت او چمن پٹول جہان کلی دی پٹول جہان کلی دی